السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نند شروع ورځ د 2023 کال د می 28 د ملي امیرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له احمد شاه اعظمینه.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. شمالي وزیرستان کې په دوو جلا جلا بریدونو کې دوه کسان وژل شوي دي. د جنوبي وزیرستان د مولا خان سرای مرکزی روغتون کارکوونکو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو پر ضد کاربندیز کړی دي. او د ایران د ولسمشر د جنازې رسمي مراسم نن په تهران کې ترسره کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په میرامشاه او میرعلي کې په دوو جلا جلا بریدونو کې دوه کسان وژل شوي دي. د میرامشاه پولیس ثانوي یو چارواکي محمد عمر خان مشال رادیو ته وویل چې تېره شپه په تپي سیمه کې ناپیژندلو وسلوالو مدني فعال او ځایي خبریال کامران داوړ د کور مخ ته په ډزو وواژه. د نوموړي په خبره په دویم برید کې وسلوالو د حیدرخیلو اوسېدونکي فیاض خان په خپل کلي کې په ډزو وژلی او بریدګر تښتېدلی دی. کامران داوړ د وزیرستان ټي وي په نامه فیسبوک پاڼه چلوله چې د سیمې پر ستونزو به یې ویډیوګانې خپرولې. د دواړو بریدونو ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. بلخوا پولیس وایي د نامعلوم وسلوالو پر ضد یې د پیښو مقدمې درج کړې دي. پر دې سربېره پرون ناپیژندلو وسلوالو په بنو کې د مولوي عرفان په نامه یو کس او د جنوبي وزیرستان مکین اوسېدونکي پولیس سرتېري حیات خان هم وژلي دي. حیات خان د مئی پر 13 ناپیژندلو وسلوالو تښتولی وو. د بر جنوبي وزیرستان ضلع د مولا خان سرای مرکزی روغتون لسګونو کارکوونکو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو پر ضد کاربندیز کړی دی. د روغتون مشر ډاکټر نوید خان پرون مشال رادیو ته وویل چې حکومت له شاوخوا یو کال راهیسې هغوی ته فنډونه نه دي ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې دا د هغې ضلع یو مجهز روغتون دی چې اویا روغتیا پالان او تخنیکي عمله کار پکې کوي، خو هغوی اوس پر احتجاج دي. بلخاص د روغتیا ادارې ضلع مشر ډاکټر شمس الرحمن مشال رادیو ته ویلي چې د مولا خان سرای د روغتون د عملې د تنخواګانو ورکولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي او ژر به دا ستونزه هواره کړي. ټاکل شوی چې د خیبر د راجګل سیمې د پاتې کډوالو خپلو کلو ته د ستنېدو بله لړۍ د جون له 15 پیل سي. د پېښور کمشنر ریاض مسعود له دفتر مشال رادیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرون د کمشنر په دفتر کې د پوځي چارواکو او کوکخیلو مشرانو ترمنځ په یوه غونډه کې دا پریکړه وشوه. د غونډې یو ګډونوال او د کوکخیلو د کډوالو کمیټې یو مشر فیض الله جان کوکخیل مشال رادیو ته وویل چې په تیرا راجګل کې ټوله نه لوی کلی دي، خو دمګړې ورته پګدرې غاخي او دامان کلو ته په مرحله واره توګه د ستنېدو اجازه ورکړل شوې ده. په 2013 کال کې د نامنی او د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو له امله د هغې سیمې شاوخوا 60,000 کورنۍ بې کوره سوې چې زیاتره یې په جمرود کې له خپلوانو یا په لاندنیو سیمو کې په کچا کورونو کې اوسېږي. په بشکی کې د تیر اونۍ په پای کې له تاوتریخجنو ډلهیزو بریدونو وروسته پاکستاني زده کوونکو له کرغیزستانه وتلو ته دوام ورکړی دی. پرون له بشکیک څخه د پاکستان سر ښار اسلام آباد، لاهور او پېښور ته سلګونه نور زده کوونکي رسېدلي دي. د پاکستان د هوایي چلند ادارې په وینا هغه هیواد ته د ستنو سو پاکستاني زده کوونکو شمیر له 2,000 اوښتی دي. د کرغستان په سر ښار بشکی کې د مې 12 او 13 ترمیان شپې مهال ځایي خلکو د بهرنیو زده کوونکو پر هاسټلونو او شخصي استوګنځایونو ډلهیز بریدونه وکړل چې د چارواکو په وینا له 40 زیات زده کوونکي ژوبل کړل چې زیاتره یې پاکستانیان ول. د کرغیزي چارواکو په وینا د بهرنیو زده کوونکو پر ضد د خلکو غوسه تر هغې وروسته وپارېده چې د مصریانو او ځایي زده کوونکو د نښتې یوه ویډیو پر انټرنیټ خپره شوه. د کرغیزستان ولسمشر ویلي چې هغو کسانو ته په سزا ورکول کېږي چې پر بهرنیو زده کوونکو یې تشدد کړی دی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او له هغه سره د نور وژل شوو چارواکو د جنازې رسمي مراسم نن په سر ښار تهران کې ترسره کیږي، خو تر هغه وړاندې پرون د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د جنازې مراسم ترسره شول. د جنازې په وروستي مراسمو کې به د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف او په افغانستان کې د طالبان حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر په ګډون د نړۍ یو شمېر مشران ګډون کوي. ټاکل شوی چې د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنئی د جنازې لمونځ ورکړي. ایرانی رسنیو لیکلي چې د ریسی مړی به سبا په مشهد کې د امام رضا په زیارت کې خاور ته سپارل کیږي. دا له هغه وروسته ده چې د مئی پر 19 د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د هلیکاپټر نسکورېدو په پیښه کې ووژل شول او د مئی پر 10 د هغوی مړی وموندل شول. د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي چې الوتکه د خرابې هوا له امله د ختیز آذربایجان صوبې په جلفا سیمه کې نسکوره شوې وه. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په شمالي وزیرستان کې په هدفي حملو کې دوه کسان وژل شوي دي. د بلوچستان په سنځاوي سیمه کې وسلوالو په کوئلې بار ټرکونو ډزې کړې دي. معلومات درکو. په جنوبي وزیرستان کې د یو هسپتال کارکوونکو د تنخواګانو د نه میلاوېدو خلاف هړتال کړې.
تقریبا یو کال شو چې زمونږ گورنمنٹ ته چې کوم زمونږ فنډز کې لیبلټیز هغه مونږ ته نه دی ریلیز شوی تر اوسه پورې. په پتا باندې سټرایک روان دی.
په پېښور کې پرون د لوړ پوړو چارواکو په یو غونډه کې پریکړه وشوه چې د تیرا راجګل کډوالو خپل سیمو ته واپس تک به د جون له 15 څخه په مرحله وار توګه پیل شي. خو کډوال غوښتنه کوي
روډ ضرورت دی، د سکول ضرورت دی، هسپتال ضرورت دی، یعنی یو داسې زندګۍ له روان یو چې هغه دوباره جوړول دي.
د بلوچستان حکومت وایي د سکولونو د هغو استادانو خلاف کاروایی کوي چې ډیوټی ته نه ورځي. خو هلته د سرکاري سکولونو اتحادیې مشر وایي داسې اعلانونه مخکې هم ډیر شوي.
جرالای حکومت برته مجبور سی آر ایم پی آر منسٹر د خپل کې خلک برته بچاوي. دا غوډه مداخلت په وجه دا لتیرو ډیر سکول دا پریکټس بار بار سوي لیکن نه ناکام سوي.
نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سروسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په شمالي وزیرستان کې په دوا جلا جلا هدفي بریدونو کې د یو ځایي مدني فعال او خبريال په ګډون دوه کسان وژل شوي دي. بلخوا په بنو او جنوبي وزیرستان کې ناپیژندلو وسلوالو دوه کسان وژلي دي. د دې پیښو ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې روان کال 21 هدفي بریدونه شوي چې یو شمېر مشران او مدني او سیاسي فعالان پکې وژل شوي دي. نور تفصيل عمر وزیر راکوي.
نمیرم شاه پولیس تانه یو چارواکی محمد عمر خان او ځای خلکو مشال ریډیو ته وویل چې د مئی په 21مه د شپې ته پی سیمه کې وسلوالو مدني او ټولنیز فعال او ځای خبریال کامران داوړ په هدفي برید کې د کور مخې ته ووژلو او دویم برید کې د حیدرخیل اوسیدونکو فیاض خان په خپل کلی کې په ډزو ووژلو او برید کوونکي وتښتیدل. کامران داوړ د تپی سیمه اوسیدونکو وو، مدني او ټولنیز فعال وو او وزیرستان ټی وی په نامه فیسبوک پاڼه چلاوله چې د سیمه پر ستونزو باندې ویډیوګانې خپرولې. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. د دواړو بریدونو ذمہواري چا نه دی منلې. د شمالي وزیرستان ځایي خبريال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د سو کالونو نه هدفي وژنې روانې دي چې پکې زیاتواله راغله. کس هم ځایي خلکو په وار وار د دې زید جرګې او پرلتونه وکړل. کامران داوړ خپل ملګرو ته سوسو وار ویلیول چې ورته د وسلوالو لخوا غواخونه کیږي.
کامران داوړ سوشل اکټیویست وو، د شمالي وزیرستان سوشل ایشوز باندې به خبرې کړلې، د قلم په ذریعه سوشل میډیا د استعمال په ذریعه باندې به عوامي مسائل حکومتي چارواکي ته رسول. هغه خپل د مرګ نه مخکې اسی زلا د خپل ملګري سره دا خبره شیر کړې وه چې د متا خطر احساسېږي. خو د بیا هم خپل چکیم اکټیویزم او هغه جاری ساتلو د سیمیاشته مخکې میرا شاه پرېس کلب ته قاعده درخواست ورکړو ممبرشپ ته پورا. او دا یو نوجوان صحافي هم وو، هر ها کس په ټارګټ کېږي چې کوم د علاقې مفاد شه کولاو خبرې کوي. نو د دې سلسله یو کړی و.
پرون د مئی په 21مه د شمالي وزیرستان علاوه د بنو نورړ کې هم وسلوالو مولوی عرفان نومي کس او جنوبي وزیرستان مکین اوسیدون کې پولیس سرتیر حیات خان هم وژلی دي. د ځایي خلکو په وینا حیات خان د مئی په 14مه نامعلومو وسلوالو اغوا کړی و. شمالي وزیرستان کې روان کال کې تر دې دمه 21 هدفي بریدونو پیښې وشوې چې پکې ځایي مشران، ځوانان، سیاسي وګړي او فعالان په نښه شوي دي. تپی سیمه کې د دیوړاندې د مئی په 14مه وسلوالو د جماعت اسلامي ګوند د سیمې پخوانی امیر او سپلګه کلی منتخب چیرمین رحمان الله وزیر هم په هدفي برید کې وژلی و. د هغې وړاندې د 8 فروری ټول ټاکنو صوبایي اسمبلی لپاره نوماند ملک کلیم الله هم وسلوالو د غلطه په برید کې وژلی و او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوډ باندې هم په یاده سیمه کې برید شوی و. تیر کال شمالی وزیرستان کې 40 هدفي بریدونو پیښې شوې وې چې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي او مدني فعالان او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري پکې وژل شوي، ژوبل شوي ول. د هدفي وژنو زیات په وار وار پرلتونه شوي او حکومت نه سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار شوي. حکومت او پولیس هم په وار وار دعوی کړي چې د غلطه امنیت ته ژمن دي. د وسلوالو زیدی هدفی عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونه
سروې
په 10:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 بجه،
سندرې جادوګری
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو،
روختیا او درملنه
په 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د بلوچستان د دوکۍ او زیارت په منځنۍ سیمه سنځاوي کې تیره شپه ناپیژندلو وسلوالو په کویلي بار ټرکونو ډزې کړې دي چې یو ډرایور پکې وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. پر دې سربېره هغوی 500 ټرکونو ته اور هم اچولی دی. له دې پیښې وروسته د قانونو خاوندانو د احتجاج په توګه د کویلي را ایستلو او لیږدولو کار بند کړی دی. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه 160 کیلومتر لري د بلوچستان د ضلع زیارت په سنځاوي سیمه کې د مئی په 20 او 22 منځنۍ شپه د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا په کویله بار لاریانو باندې ډزې شوې دي او وروسته یې هغه ته اور اچولې دي، چې له امله د چارواکو په خبره 4 لاریانې تباه شوي او یوې بلې ته زیان اوښتی دي. د زیارت ډپټي کمشنر لیاقت کاکړ د پیښې تصدیق کړی او د مئی په 20 نیټې او مشالډو ته ویل چې په پیښه کې یو ډرایور مړ او بل زخمی شوی دی، څوک چې د علاج په خاطر په روغتون کې بستر کړی دی. د نوموړي په خبره چې د پیښو وروسته په ګڼ شمیر کې امنیتي سرتیري د پیښو وځای ته رسېدلي او هلته د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر اوسه څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې ده. بل پلو ته د یادې پیښې په ضد زیارت ته څیرمه په ضلع دوکۍ کې د کویلې د کانو خاوندانو د کویلې د بارولو کار بند کړی دی، ځکه چې په کویله بار اغېزمنې لاریانې د دوکۍ څخه د سنځاوي په لار د پنجاب په لور روانی وي. په دې ترڅ کې د دوکۍ د کویلې د کانو خاوندانو د اتحادیې یو مشر ایوب ناصر د مئی په 22 نیټه و مشالډو ته وویل چې په داسې حالاتو کې د کویلې د را ایستلو کار امکان نه لري.
سړی دی انتظامیه سره د یوه کاروایي نه کوي چې یو کار وشي وروره، دوی وروره ساړه ناچي کنې. دا دونی کسان نه ده، په 2011 کې موږ افسي ته وروره دغه ډیزاین ورکړي او ټیکس هم ورکاوه وروره. کراره کراري و هر سړي ته به کور ته ورته کنټرول و. اوس دوی لاس اخیستی ادارې غواړي دغه چې وروره دا شی وشي، لیکن وروره دا د روان د فلاله دا سیستم وچ ولاړ دی. ادارې نه غواړي چې امن افسي ته دا ټیم 220 روپۍ هم ورکوو، لیکن نور انجا غیر ناکام هم ده، نکار خی نسکی ها ها خی یو شای نسکی.
هلته په دوکۍ کې د اوسنۍ پیښې وروسته یو ځل بیا د کویلې کان کیندو کې د سختو مشکلاتو سره مخ شوي دي. په دې اړه په سیمه کې د کویلې د مزدورانو د اتحادیې مشر انبر خان یوسفزي چې په یاده پیښه کې هغه ډله تورن کېدلی سي چا چې د ده په خبره د مارچ په میاشت کې 5 مزدوران تښتولي وو.
دغه زوړ ګروپ به یې دا کوم چې مخته دغه واردات کړي وو. بهرحال اوس که مل سوک د خو نوم خدا هو دی نو دا مثلا ګاډیانې لوډ شوې په دغه ځای کې ورته راغلي دي. 5 کسان دي ګاډیانو ته ورونه اچولی دي. یو استاد په ځای شهید شوی دی. داسې یې چې مثال 4 اغوا دي، ډرایوران دي، ډرایوران دي، دا ټول ډرایوران دي. مثال کړ د یو د یونین کار نه دی. دا ډېره غټه مسله ده چې مکمل دوکۍ عوام، سرداران، تاجران، ترانسپورټران، ټول نمایندګان دا ټول یو شوي نه د دې حل مشکل دی.
د نوموړي په خبره چې د برای شپې د پیښې وروسته ناڅرګندو وسلوالو کسانو 4 ډرایوران هم تښتولي دي، خو د زیارت ځلې چارو چارواکو تر اوسه د دې پخلی نه دی کړی. یادونه ور ده چې د دې څخه له مخه د روان کال د مارچ په 23مه نیټه د بلوچستان د دوکۍ څخه ځینو ناڅرګندو وسله والو کسانو د کویلې اووه مزدوران تښتولي وو چې وروسته یې زمواري بلوچي وسله والې ډلې بیلې یا بلوچ لیبریشن آرمی قبله کړې وه. خود اته دیرس ورځو وروسته یاد مزدوران د مئی په لومړنۍ نیټه خوش کړي وو، لکن د مئی په دویمه نیټه په دوکۍ کې د مځکې لاندې د ماین چاودنې له امله د یو امنیتي سرتیري په ګډون دوه کسان مړه وو. په سیمه کې د کویلې د کانو د خاوندانو په خبره چې یاده وسله واله ډله د دوی څخه په ناقانونه توګه پر کویله ټکس یا مالیه غواړي، د کوم ورکولو لپاره چې تر دمګړې پورې دوی تیار نه دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
د بر جنوبی وزیرستان د مولای خان سرای روختون کارکونکو د تنخواګانو د نه ترلاسه کېدو خلاف کاربندیز کړی دی. د اسپتال مشر ډاکټر وای چې له تېرو شپږو میاشتو راهیسې د روختون عملې ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي چې له امله هغوی احتجاج پیل کړی. بلخوا د روغتیا ادارې ضلعي مشر مشال ریډیو ته ویلي چې د مولای خان سرای د اسپتال د عملې تنخواګانو ورکولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي او زور به ستونزه هواره شي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د مولای خان سرای اسپتال ایم ایس ډاکټر نوید خان مشال ریډیو ته د اسپتال عملې احتجاج په باره کې په دا رنګ وغږېده.
تقریبا یو کال شو چې زمونږ گورنمنٹ ته چې کوم زمونږ فنڈز کی کی لیبلٹیز نو هم ته نه دی ریلیز شوی تر اوسه پورې. مونږ ملټیپل ټایم خپل لیول باندې کوشش وکړو گورنمنٹ ته مونږ پروچو کوو مونږ ته فنڈز پکار دي. تقریبا 10 کروڑ 22 لاکھ روپیز زمونږ لیبلٹیز دي کوم چې جون 2023 نه والے تر اوسه پورې مونږ ته فنڈز نه دی ریلیز شوی. لہذا مونږ سره هم دومره اماؤنٹ نشته چې اوس باقی مطلب مونږ امپلائیز ته سیلریز ورکو نو پتا باندې سٹرائک روان دی. سو 74 اسٹاف دی دیکھیے سرجیکل ٹیکنیشین دی انستھیزیا ٹیکنیشین دی بیا پکی لیب ٹیکنیشین دی دغشان نرسز دی.
د سویلی وزیرستان تحصیل سروکی چیئرمین شاہ فیصل غازی ویائی چې د مولای خان سرای اسپتال عملی ته د تنخواګانو ورکول سره د اسپتال فعال کول د پورا د حکومتي چارواکي زر بیړوندی ګامونه پورته کی. مشال ریڈیو چې د مولای خان سرای اسپتال عملی احتجاج په براکښې د ضلع صحت محکمې مشر ډاکټر شمس الرحمان سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
د مولای خان سرای چې دا 2020 نه پاکستان تحریک انصاف حکومت او په هغه ټایم چې پبلک پرائیویټ پارټنرشپ ته حواله کړی ده نو مرف این جی او د 2020 نه ونسه ایسا پرې دا اسپتال چلوي هغې ته ګورنمنټ سالانه فنډ ورکو په چکیم فنډ ورکو هغه ته خپل سټاف سیلري خپل سمر ایکسپینډیچر چې هغې په تور شي نو ایس چې دا مې سره فار د ټایم بینګ دا ټایم چې دی تقریبا ون ایئر ایکسپینډیچر چې لائبلٹیز دی کی مې فنڈ میں تمہیں لوی جی گورنمنٹ طرف نہ آگا نشتا زکر چی صوبہ فائنینشل کرائسس چی دو ڈیرز جوتا صوبے سر آگا قسم آگا پیسے آگا نشتا چی دی کن ڈیمانڈ دا یا دی سے مرا ضرورات تا یا دی سے مرا فنڈ دی نو میز ڈی جی صاحب آرمی چی سے مرا سینئر افسر ہون دی میز ڈی جی صاحب چی دا دے ٹولے ٹیک اپ کریے دو ہیلتھ سیکرٹری صاحب ٹیک اپ کریے دو فائنانس ڈپارٹمنٹ سارا وہ کوشش تھا چین شاء اللہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو دے زر نظر چار وہ اور سنا ساؤٹ کو دے
سویلی وزیرستان اپر ضلع چروکی چیئرمین شاہ فیصل غازی مشال ریڈیو تا دا هم ویل چې کا حکومتی چارواکیو د مولای خان سرای اسپتال عملی ته د تنخواګونو ورکول سره د اسپتال ظرف حل کول د پورا ګامونه پورته نه کړل بیا وو د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کول باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا بلدیاتی نمائندګانو پرون د تنخواګانو او پرمختیایي کارونو د نشټوالي پر ضد احتجاجي مظاهره او لاریون کړی دی. هغوی په پېښور کې د صوبې د اعلی وزیر کور مخې ته احتجاجي پرلت پیلول غوښتل، خو د پېښور پولیسو پرې نه ښودل. د بلدیاتی نمائندګانو د ستونزو په اړه د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د مې په 13مه ویلو چې په لوکل ګورنمنټ اکټ کې به ترمیم کوي او په راتلونکي بجټ کې به د نمائندګانو فنڈونه او تنخواګانې هم زیاتوي. په دې اړه نور تفصیل په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال عظمت علي شاه په ریپورت کې واوري.
دا غونا په پیښور کې د بلدیاتی نمائندگان دي چې د پیښور پولیس یې د وزیر اعلی د کور مخې ته د احتجاجي مظاهرې کولو نه منع کوي. دا مظاهرچیان په وینا چې حکومت ورته له 13.5 کلونو راسي تنخواګانې او د پرمختیا د کارونو لپاره فنډونه نه دي ورکړي. احتجاج کې شریک فتح الله خان مشال ریډیو ته ویل چې صوبائی حکومت ته ورته د 2.5 کلونو تنخواګانې ورکړي او یاد ورته د نمائندګۍ وخت وغځوي.
زمونږ دریم کال شروع شو چې نه زمونږ اعزازیه شته، نه زمونږ پل شته، نه زمونږ دفتري اخراجات شته. آخر مونږ ګناه څه کړې ده؟ اوس ریسنټلی چې کوم امپیګان منتخب شوی دي، دغه خلکو موټه اخیسته او هر امپیله یو کروڑ روپۍ رمضان پیکج ورکړی شوی دی چې هغه په خپلو اقرباو پرستو کې تقسیم کړی دی او غریب ته د غریب حق نه دی میلاو شوی. نو آخر مونږ هم خلکو اوټا کړی، دغه خلکو د دې چیرمانانو باتور باندې منتخب شوي دي. که چېرې دی وایي چې مونږ انصاف په ګراس روټ لیول نشو ورکولی، بیا دې مونږ ختم کړي.
د مئی په یوویشتمه د خیبر پختونخوا بلدیاتی نمائندگان د جنا پارک نه د خیبر پختونخوا اسمبلی پورې لاریون هم وکړو او بیا یې د اسمبلی د ودانې مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. بلدیاتی نمائندگانو له ډېر وړاندې هم وار په وار احتجاجونه کړي، خو حکومت یې غوښتنې نه دي منلې. احتجاج کې د قبایلي ضلعو بلدیاتی نمائندگانو هم ګډون وکړو. احتجاج کې شریک مولانا جنید افریدی مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته د دوی ستونزې حل کړي چې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیا کارونه شروع کړي.
موږ خلکو د ووټ په بنیاد باندې منتخب شوي یو او د خلکو لکه څنګه د منیسټر نه، د ایم پی اے نه، د ایم این اے نه امید و توقو وي چې دا به دمو بنیادي مسایل هغه کې به کردار ادا کړي او به مطلب حل کړي. دا غرنګي دمونه هم د خلکو بنیادي مطالبات هم دغه وي، دمونه دا امید وي چې غټ سمونه یا غټ کورونه خو به ایم این ایز او ایم پی ایز کوي، خو لکه د کلي په بنیاد باندې لکه لار شوه، کوسه شوه، یا د اوبو داسې ورکوټي سکیمونه شو، دغه د بلدیات نظام سره تعلق لري. لار، کوسه، صفائی، نو اوس چې د صفائی لپاره ما سره فنډ نه وي، د لارې جوړولو لپاره ما سره فنډ نه وي، دغه رنګ د اوبو لپاره، د صفا اوبو د سکلو لپاره، د هغې لپاره ما سره فنډ نه وي، نو بیا د ما د انتخاب او د دومره لوی پروسس چې وشولو بیا خلکو ووټ ورکړو، موږ خرچي او تاوانونه
احتجاج کی شریک د نوخار نه راغلی تیمور کمال مشال ریډیو ته ویل چې د فنډونو د نشټوالي د وجې په سیمو کې د پرمختیا او صفایي کارونه نشي کولی.
دا څنګه ده چې دا یو ځان له یو سیستم دی، د دې خپل پوره قانون دی، پوره سیټ اپ دی، دغه دی خو بدقسمتۍ نه دلته چې کوم قانون جوړ شوی دی حکومت په هغه قانون باندې عمل نه کوي. دلته 2.5 کال وشو چې بلدیاتی نمائندگانو ته تر اوسه پورې هیڅ قسمه فنډ میلاو نه شو، نه اجازه میلاو شوه، نه چې کوم د دې اختیارات دي په هغه کې ورته څه اختیار میلاو شو. ټول نه مین وجه د بلدیاتو نظام چې کوم دی په ټولې دنیا کې که موږ وګورو، بلدیاتی نظام چې کوم دی هغه په کوم پکلو کې، په علاقو کې، په لاندې لیول باندې ترقیاتی کار چې څومره وي دا د بلدیاتی نمائندگانو ذمہواری وي. دلته په پاکستان کې د بدقسمتۍ نه چې د کوم خلکو قانون سازۍ سره کار دی هغه هم ترقیاتی کارونه کوي. هرې محکمې خپل کار پرېښي وي او بلې محکمې پورې نښتي.
د مې په 13مه د بلدیاتی نمائندگانو اتحادیه لوکل کونسل اسوسییشن ته په یو اجلاس کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور وویل چې لوکل ګورنمنټ اکټ کې د ترمیم لپاره ډېر زر د خیبر پختونخوا اسمبلی ته وځي او راتلونکي بجټ کې به د نمائندگانو فنډونه هم سیوا کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د پېښور کمشنر ریاض محسود له دفتره مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرون د پوځي چارواکو د تیرا راجګل کډوالو د مشرانو ترمنځ په شوي غونډه کې د کډوالو د ستنېدو پریکړه شوې ده. په هغه غونډه کې شریک یو مشر مشال ریډیو ته ویلي چې د جون له 15 نیټې به د راجګل درو کلو ته په مرحله وار توګه د کډوالو ستنول پیل کړل شي. بلخوا کډوال غوښتنه کوي چې له ستنېدو سره سم دی د هغوی ړنګو شو کورونو، اسپتالونو او سړکونو غم وخوړي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د مئی په 20مه نیټه د پیښور کمشنر ریاض مسعود په دفتر کې د پوځي چارواکو او کوکی خیل مشرانو ترمنځ په یو غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د تیرا راجګال پاتې شو کډوالو خپلو کلیو ته ستنېدو بله لړۍ به د جون 15مې نیټې نه پیل شي او په مرحله واره توګه به پکداري، غاخي او دامان ته کډوالو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي. د خیلو د کډوالو کمیټه یو مشر فیض الله جان کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل چې په تیره بدمنۍ کې د دوی بنیادی اډانه له منځه تللې او په کار ده چې هلته ورته پرمختیایي کارونه هم شروع کړل شي.
روډ ضرورت دی، د سکول ضرورت دی، د جینکو د هلکانو دواړه، هسپتال ضرورت دی، د مارکیټ ضرورت دی، هلته کې چې کم واړه واړه جرندې دي په هغه باندې د بجلیګر ضرورت دی، زمونږ آبادی خو ټوټلی تباه شوې ده، د سروې ضرورت دی. مطلب دا ہے چې یعنی یو داسې زندګۍ له روان یو چې هغه دوباره جوړول دي. نه علاقې دي نو په هغه کې تقریبا درې علاقې کلو شوې، نو شپږ علاقې نورې پاتې دي، هغه ته به انشاءالله زر نه زر د شډول مطابق انشاءالله خلق واپس سي انشاءالله تعالی.
د خیبر ضلع نه د کمی اسمبلۍ غړي اقبال اپریدی وویل چې دوی به د کوکی خیل کډوالو د ستنېدو او هغوی ته د سهولتونو ورکولو مسله په هر فورم باندې راپورته کړي.
چې کوم کډوال دی په انتظار نه سي، دا به خپل ځینو ته لاړ شو انشاءالله. موږ به دلته مرسته وتا اون جاری ساتو، په هغه ځای کې به هم چې کوم دی چې کومه پسیده هغه ځای کې هم د دی ریهبلیټیشن و د هغوی چې کوم هغه په اړمبي هغه کې کوم ضرورت یې هغه به هم پوره کوو او انشاءالله ولزي د دې سر به دا د کورونو هوم ډیمیجز دا به هم انشاءالله ولزیدی تا کمپلیټ کو. او زه باور ورکوم چې زموږ د صوبایي حکومت چې څومره سرویسز دي دا به وته پروواید کو.
یو اندازې مطابق تیرا راجګال نه په 2013 کې د بدمنۍ لامل سبان دي شل زره کورنۍ ربي کور شوي او په جمرود کې خپل خپلوانو کړه او یا هم په لاندینو زمکو کې په کچه کورونو کې آباد شوي. د کوک خیلو قومي مشرانو ویلي چې تیر کال 2013 کې امنیتی ځواکونو دوی ته ځنې کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړې وه، خو بیا ځنې کلیو نه یې ویلي وو چې سږ کال یعنې 2023 مارچ میاشت کې به اجازه ورکړي چې دوی ورستانه شي، خو د روان کال مئی میاشتې پورې اجازه ور نه کړل شوه. نو ځکه یې احتجاجونه پیل کړل او پوځي چارواکو او د پېښور کمشنر سره یې غونډې وکړې. په تیرا راجګال کې میشت یو امنیتي چارواکي د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې هلته اوس هم په ځنو برخو کې وسلوال شتون لري او چې کله دا ټولې سیمې ترې پاکې کړي نو په مرحله واره توګه به ټولو کډوالو ته خپلو کلیو ته د تلو اجازه ورکړي. د تیرا راجګال دره د جمرود بازار نه په خواوشه 100 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې یوه برخه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې او نورې برخې یې فرا میدان او رګزو او کرم سره لګېدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.
د مشال ریډیو پروګرامونو ته تاسو غوږ د خبرونې نیمایي برخې ته را رسیدلی. د غرمې 12:30 بجې دا دی اوښوي لنډ خبرونه له احمد شاه زمینا.
د شمالي وزیرستان په میرامشا او میرالی کې په دوه جلا جلا بریدونو کې دوه کسان وژل شوي دي. د میرامشا پولیس ثانوي یو چارواکي محمد عمر خان مشال رادیو ته ویلي چې تیر شپه په تپی سیمه کې ناپیژندل وسلوالو مدني فعال او ځایي خبریال کامران داور د کور مخ ته په ډزو واژه. تر نو په خبره په دویم برید کې وسلوالو د حیدرخیل اوسیدونکو فیاض خان په خپل کلی کې په ډز وژلی او بریدګر تښتېدلی دی. د ابر جنوبی وزیرستان ضلع د ملا خان سرای مرکزی روغتون لسګونو کارکوونکو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو پر ضد کاربندیز کړی دی. د روغتون مشر ډاکټر نوید خان پرون مشال راډیو ته وویل چې حکومت له شاوخوا یو کال راهیسې هغوی ته فنډونه نه دي ورکړي. ټاکل شوی چې د خیبر د راجګل سیمې د پاتې کډوالو خپلو کلو ته د ستنېدو بله لړۍ د جون له پنځمې پیل شي. د پېښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال راډیو ته په استول شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې پرون د کمشنر په دفتر کې د پوځي چارواکو او کوکخیلو مشرانو ترمنځ په یوه غونډه کې دا پریکړه وشوه. په بشکی کې د تیر اونۍ په پای کې له تاوتریخه جنو ډلیزو بریدونو وروسته پاکستاني زده کوونکو له کرغیزستان وتلو ته دوام ورکړی دی. پرون له بشکی څخه د پاکستان سر شار اسلام آباد، لاهور او پېښور ته سلګونه نور زده کوونکي رسیدلي دي. د پاکستان د هوایي چلند ادارې په وینا هغه هیواد ته د سنوسو پاکستاني زده کوونکو شمیر له 2000 اوښتی دی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او له هغه سره د نور وژل شوو چارواکو د جنازې رسمي مراسم نن په سر شار تهران کې ترسره کیږي. تر هغه وړاندې پرون د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د جنازې مراسم ترسره شول. د جنازې په وروستیو مراسمو کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال محمد غنی برادر په ګډون د نړۍ یو شمېر مشران ګډون کوي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې همچا زمي درته وړاندې کړل. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی مړینه د ایرانیانو په منځ کې بلابل خبرګونونه راپارولې دي. یو شمیر دغه په مړینه خواشینی خودلې خو ځینو نورو ویلي چې دغه په مړینه د آرامه سا وخسته ځکه چې د دوی په خبره د مرګ سیمبول وو. ویل کېږي چې ابراهیم رئیسی په 1918 کال کې د سکم 500 کسانو په اعدامولو کې رول لرلو.
د ایران د اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی لمړی نیورسته د 1918 یا 1918 کال د دوبی په ډلیزو اعدامو کې د هغه د رول په اړه بیا څرګندونی پاریدلی. د هغه وخت نږدې 15000 اعدام شوو کسانو د کورنۍ او شمیر غړي چې د ازادي راډیو فردا څنګه سره غږیدلی د رئیسی په مړینې خوښي ښوولې او ویلې دي چې د دوی په خبره د مرګ سمبول په خپل مخ لاړ. سید ابراهیم رئیسی او نور کسان د یکشنبې په ورځ په ختیځ آذربایجان کې یوې هلیکوپټرې د لویدو په پیښه کې مړه شول. اسمت وطن پرست وایي د 1918 یا د 1918 د ډلیزو اعدامونو پر مهال د خپلې کورنۍ یو لس غړي له لاسه ورکړل.
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره. یعنی تمام او روزایی که قصاب تهران جون بچه های ما گرفت، همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود بره. ما مادره داغدار که واقعا بازمونده او قتل عامه هستی.
در گوهرداشت او ایوین زندان یو بخوانه بندی او ده فدایان خلق ده مجاهدین و ده کین ارخی سازمان غری مهدی اصلانی آزادی رادیو تو ویل
خبر مرگ جلاد اگر نگم که شادی آور است.
ده جلاد ده مرگ ده خبر که اویم چه خوخ نیو دروغ با میویلیوی. ده مرگ یو عادلانه محاکمه او سزا و چه مایه هیل درلوده. ما چه ده 1918 کال ایدامون پستر گولی دلی. ده خبر خواهی ده ویره ده ده حکومت ده طول عمر برابر ده غمجون و میند و ده زرونو مرهم شی.
مادران تمام عمر حکومت خوف.
ویل کیگی چه ابراهیم رئیسی ده 1918 کال پوری که ده ایران ده خلق مجاهدین ده تنظیم ده سب کم 15000 غړو محصولونو او د ایران د کین اړخو سیاسي ګوندونو او ډلو د غړو په اعدام کې لاس درلود. د اعدامونو د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر آیت الله روح الله خمینی په امر شوی وو. د ایران او عراق د جګړې په وروستیو کې خمینی په یو فتوا کې اعلان وکړ چې د ده په وینا مرتد او هغه کسان چې د خمینی په وینا د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد وسله پورته کړي د خدای سره جګړه کوي او باید په اعدام محکوم شي. د ځینو اټکلونو له مخې د اعدام شوو کسانو شمیر لسګونو زرو خلکو ته رسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت تنظیم اداري ویلي چې تیر شپه له بشکک څخه د پاکستاني وزدکونکو لومړی الوتکه د پېښور باچا خان هوایي میدان ته رسیدلې ده. دغه اداري ویان انور شهزاد مشال ریډیو ته ویلي چې پرون په اولنی پرواز کې 290 زدکونکي پېښور ته رسیدل. دغه په وینا صوبایي حکومت د زدکونکو د ستنولو لپاره د دریو نورو پروازونو انتظام هم کړی دی. له انور شهزاد سره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې زدکونکي څنګه کولی شي چې دغو پروازونو ته نوملیکنه وکړي.
د پی ڈی ایم اے د اړخه چې کوم بندوبست شوی دی د بشکک کې چې کوم طالب علمان دي د هغې راوستو دپاره نو دا یو څلور پروازونه دي. دا څلور پروازونه چې کوم د دې بندوبست شوی دی دا بندوبست د ګوګل فارم باندې چې کوم طالب علمان دي او کوم کسان دي هغه پاکستان ته راتګ غواړي هغې ته هلته ستونزې دي مشکلات دي نو هغه کسان به ګوګل فارم باندې خپل اندراج وکړي. هغه ګوګل فارم اندراج ډیټا چې کوم ده هغه پی ڈی ایم اے ته راشي او پی ڈی ایم اے د هغې مطابق د هغه نومونو لسټنګ وکړي. دی ګوګل فارم مقصد دا دی چې هغه کسان کوم په خپل په خوخه چې پاکستان ته راتګ غواړي هغې ته هلته ستونزې دي او هغه نشي کولی چې پاکستان ته په څه طریقه ځان ورسوي نو هغه ګوګل فارم فل کړي او ګوګل فارم باندې چې کوم نن دلته ڈیٹا بینک جوړ دے نو هغه ڈیٹا بینک ته موږ لسټنګ وکړو او هغه لسټنګ بیا موږ مخکې ایویشن سره او مخکې ایمبیسی سره شیر کړو.
نور داسې د څومره پروازونو بندوبست چکم دینو پی ڈی ایم اے او صوبائی حکومت چکم دینو دغه کړی دی انتظام یې کړی دی.
کم طالب علمان چې اغلته کې وی او کم لسټنګ اغلته موږ شیر کو ولاړ شي نو اته چې کم زموږ متعلقه کسان دي هغه متعلقه کسان طالب علمانو ته کال کی او کال سره سره چې کوم دغه انفارم کی چې ایئرپورټ ته سپټمبر تلی شي او دین علاوه چې کوم بل پرواز نو هغه ساحت نه بچي به بشکک ته روانيږي او چې کوم لیست د ګوګل فارم نه جوړ کړی شوی دی هغه لیست مخکې نه شریک کړی شوی دی متعلقه کسانو سره نو بورډنګ چې کوم دی دغې به هم سهار به شروع شي نو امید دی چې دا پروازونه به سلور پروازونه به وي. دنه علاوه به هم چې کوم دی نو پروازونه به دوام لري نو ګوګل فارم کې چې څومره کسانو اندراج شوی دی دغې مطابق به دا سرویسز چې کوم دی دا به جاری وي.
په خیبر پختونخوا کې د پی ڈی ایم اے ویان انور شهزاد سره مو مرکه اوریدله چې له بشکک څخه پېښور ته د پروازونو د رسیدو په اړه معلومات ورکول.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د سند کورونو چارو وزیر ضیاء الحسن لنجار پرون سند اسمبلی ته په وینا کې ویلي چې په کراچۍ کې په لوټمار او غلاګانو د خلکو په وژنه کې د بهر هیوادونو وګړي نه دي ککړ بلکې د پاکستان خپل وګړي په دې جرایمو کې ښکېل دي. هغه ویل چې په کراچۍ کې دا یو عام تاثر دی چې افغانان په جرمونو کې ښکېل دي خو دغه په خبره دا رښتیا نه ده. بلخوا په کراچۍ کې د افغان طالبانو کونسل جنرل سید عبدالجبار هم ویلي چې د جرمونو تورونه یوازې پر افغان کډوالو لګول هغوی تل
د پاکستان د سند صوبې د کورنو چارو وزیر ضیاء الحسن لنجار د مئی په 20مه په سن اسمبلی کې په خپله وینا کې ویلي چې په کراچۍ کې غلاګانو لوټمارۍ په پیښو کې بهرني وګړي یا افغان کډوال نه بلکې د پاکستان ځایي اوسیدونکي ککړ دي. نوموړي ویلي دا خبره چې په کراچۍ کې میشت افغانان یوازې په جرمونو کې ککړ دي ناسمه ده.
کافی کرائم جو ډیټیکټ ہوئے
دی وای ډیر جرمونه چې کوونکي معلوم شوي دي. لومړی دا سرګندونې چې بهرنیان افغانیان پکې ککړ دي خدا رښتیا نه دي. په کراچۍ کې زیاتره جرمونه ځایي خلک کوي چې هر جبه ویونکي پکې شامل دي. د سند د کورنو چارو وزیر ضیاء الحسن لنجار دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې تیر کال د اکتوبر لړومبۍ نیټې نه د پاکستان حکومت د بې اسناد افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی و. هغه مهال د کراچۍ پولیسو ځنو افسرانو او تیر د نگران حکومت د کورنو چارو وزیر بریګیډیر ریټایر حارث نواز آواز بیا بیا تور پوری کړی وو چې په کراچۍ کې د غلاګانو لوټمارۍ په زیاتره پیښو کې افغان کډوال ککړ دي. سند کورنو چارو وزیر په خپل وینا کې ویلي چې تیر کال د اکتوبر نه تر وسه پورې د سند صوبې نه 240,000 افغانان په زور او په خپله خوښه بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. نوموړي په وینا چې په سند کې میش افغان کډوالو په اړه ټول معلومات راغونډ کړي دي، خو اسناد لرونکي کډوالو لپاره قانون شتون لري او دوی هغه په زور نه وباسي. بلخوا په کراچۍ کې د افغان طالبانو کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي، په کراچۍ کې د جرمونو تورونه یوازې په افغان کډوالو لګولو موږ تل رد کړي دي. نوموړي په وینا چې په تیرو وختونو کې چې د سن حکومت او پولیسو بیا بیا دا ډول تورونه لګولي وو، موږ ترې ثبوتونه غوښتلي وو، خو پولیسو او د سن حکومت چارواکو موږ ته هیڅ ثبوتونه نه دي راکړي.
روزانہ دیر واقعاتونه کیږي، مثلا د کیټی یعنی نور نور جرائم، او پدې کې اکثر پاکستانیان خپل شامل دي، نیول کیږي هم د پولیس خوا. افغانان داسې نشته خاص، که څوک یې هم بیا په دغه نور جرائم پیشه د دوی سرپرستی کوي یا دغه د پولیس لاندنی طبقه هم د دوی سرپرستی کوي. که د دوی سرپرستی ونه شي، هیڅ کار نشي کولی.
سید عبدالجبار زیا تکړی چې اوس مهال د کراچۍ په زندان کې شاوخوا 50 افغانان کډوال لابندي او دوی د خوشی کولو لپاره او بیرته خپل هیواد افغانستان ته د لیږلو هڅې کوي. نوموړي په وینا چې اوس مهال په سند صوبه کې افغانان ننیول کیږي، خو هر ورځ په ګڼ شمیر کې افغانان کډوال د کراچۍ او نورو ښارونو نه بیرته افغانستان ته ځي. په کراچۍ کې خبریال امیر محمد خان بیا وایي، تیر کال چې د پاکستان نگران حکومت د افغان کډوالو په زور ایستلو بهیر پیل کړی وو، نو په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالو د دې پر ضد احتجاجونه هم کړي او د حکومت دغه پریکړه یې ناسمه بللې وه. نوموړي په وینا د پاکستان تیر حکومت د افغان کډوالو د ایستلو په تګلاره د اولس خواخوږي ترلاسه کولو لپاره دا خبره کړې وه چې افغانان کراچۍ کې په جرمونو کې ککړ دي، خو دا رښتیا نه دي.
الزام لگول چې دا بالکل نامناسبه ده. تر څو چې د کرایم خبره ده، حکومت وګورو نو پولیس په خپل سټیټمنټ کله جاری کی او داغي په خپل اهلکار داغي افسران په دې جرمونو کې ملوثي او هغه کې هغه سزاګان هم واخلي یا په چا باندې الزامونه وي، نو دا د یو خاص قوم مسله نه ده. خدا د کراچۍ د خار د لا ان آرډر مسله ده، او دا په مختلفو علاقو کې د مختلفو قومیتونو سره تعلق لرونکي خلک په دې کې ملوث دي، او بیا دغه څه په کراچۍ کې چې څومره قومیتونه پاتې کیږي دا ټول خلک د دغه متاثره دي.
د پاکستان تیر نگران حکومت د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ټول بے اسناد افغانانو د جبري ستنولو بهیر پیل کړو چې لا هم دوام لري. د پاکستان فوج ویان روانه میاشت د مای په ومه د خبری غونډې په مهال وویل چې د بے اسناد کډوالو د ایستلو تر اعلان وروسته تر دې دمه 15,369 بے اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي، خو لا هم لسګونو زره په پاکستان کې میشت دي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په عمل ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو یو شمیر سازمانونو نیوکې کړي وي. د پاکستان موجوده حکومت د رجستر شوو افغان کډوالو د اوسېدو موده روان کال 2023 کال د جون تر 13 پورې غځولې ده. دا فیصله د اپریل 16 د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مرکزی کابینه په غونډه کې شوې وه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
له مرکز د صوبې د بقایجاتو په اړه د پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنټاپور وفاقي حکومت ته د دړکو او د صوبې د حقونو په سر د احتجاج په جواب کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف غړو پرون د اسمبلی غونډې ته ویلي چې صوبایي حکومت د خپلو بقایجاتو حقونو ترلاسه کولو لپاره آئینی او قانوني لارې وکاروي. په دې اړه د پاکستان پیپلز ګوند غړي احمد کندی پرون د مشال ریډیو له خبریال غلام غوث سره د مرکې پر مهال وویل،
کانسٹیٹیوشن کې چې کوم دی دا ډېر کلیئر لیکلی دي انډر آرټیکل 163B کې ان ایف سی چې کوم ایوارډ شوی هغه بای اینوئل رپورٹ به پیش کیږي قومی اسمبلی کې، سینیٹ کې او پروینشل اسمبلی کې هر کال. خو بدقسمتی دا ده په دې ملک کې په آئین باندې عمل درآمد ډېر کم کیږي. مونږ پرون هم دا پوینټ آف آرډر باندې دا خبره وکړه فینانس منسٹر ته چې تاسو دا بای اینوئل رپورٹ راغواړئ او که دا رپورٹ نه دی جنریټ شوی نو تاسو ڈسپلیژر یو لیټر خو ولیکئ کنه کم از کم.
نو دغه کم اوبلیګیشن دی چې دا این ایف سی بای اینوئل رپورٹ یعنی په کال کې به دوه پیرې کوي که څنګه دغه تاسو جوړوئ؟
دا د صوبایي وزیر مال دا آئینی ذمہ داری ده چې انډر آرټیکل 163 بی لاندې چې دی به دا رپورٹ خیبر پختونخوا اسمبلی ته پیش کوي او کال کې به دوه ځله پیش کوي آفٹر ایوری سکس منتھ چې موږ ته پته ولګي چې زمونږ دا وفاقي محصولات څومره وو زمونږ صوبې ته سټریټ ٹرانسفر څومره راغلی دي این ایچ پی کې څومره راغلی دي گیس کې څومره راغلی دي او بیا موږ چې کوم فیڈرل ٹیکس اسائنمنٹ دی هغه کې څومره پیسې راغلی دي نه دا خو څو کلونه نه دی راغلی کنه مطلب ویلو مقصد دا دی زمونږ خلک په دې توجه نه ورکي زمونږ صوبائی حکومت چې کوم ځوایم دی نه غافل دی دته د دې خبرو کې دی دلچسپی نشته دی دی کوسه کې گلی صفائی کې نالی کې دغه خبرو کې لګیا دی صوبائی حکومت دی آئینی ذمہ داری پوری
ناپور سے سی ایم صاحب هم د حقوق د پاره او دغه د پاره یو دغه شروع کړي زی په زی خبرې کوي دا رپورت تاسو څنګه غنی هغه چې دا کومه کیسه شروع کړل هغه لسم رحم دی
یاره خبره خو هغه ټیک دغه ما کومه رسو خبرې وکولې 1500 میلی هغه خبرې دی اوس کوي لګیا دی خو مونږه طریقہ کار سره اختلاف دی علی امین صاحب په سلطان رئی گنڈا سیمان دے او پا دے بدر منیر پا ڈیلاگونو مان دے دا شای وصول اول غواری پا دے نکی ہی گورا کا مخی مونگ تا پیسے ملے شوی دی پرویز خٹک پا دور کے عام زمونگ اگریمنٹ شوی نون سرا 2016 کے فروری 2016 کے کا مونگ تا پا 91 کے پیسے ملے شوی دی پا کینستا مانے ملے بھی گی دا با کینی وفاقی حکومت سرا سی سی آئی فورم دے این ای سی فورم دے دا مختلف فورم دی کانسٹیٹیوشنل آگے کے بعد دا سی سی آئی کے پکار دا دے چیف منسٹر صاحب ود ان 90 ڈیز نہ مخ کے پل لیٹر لکھل ہوئے آن ارجنٹ میٹر مانے سی سی آئی را وقت ہوئے جیسا مونگ تا فیڈرل پیسے نرا کی لگیا دی اور آلتا احتجاج کرے ہوئے بنسبت دینا چی پر اوڈونو مانے احتجاج کی
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی
د خیبر پختونخوا په یو لس ضلعو کې د شری یا خسری رنځ د مخنیوي لپاره د مې له شلمې شپږ ورځنی کمپین شروع شوی دی. د کمپین هدف د صوبې 8,20,000 ماشومانو واکسینول دي. د خیبر پختونخوا د روغتیا اداره وایي چې روان کال په صوبه کې له 1,000 زیات ماشومان شری وهلي چې 14 یې مړه شوي دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال اسمه ګل له پیښور راکوي.
خیبر پختونخوا کې د صحت ته محکمې لخوا جاری شوی شمیرو لمخې د صوبې مختلفو ضلعونو ماشومانو کې د خسرې یا شری د 1,000 نه زیاتې پیښې رپورټ شوی چې پکې ډېر اسماعیل خان کې 115 پېښور کې 125 چارسده کې 114 او سوابې کې 92 ماشومان د دې رنځ ښکار شوي او 14 مړه شوي هم دي. د ملکن اوسیدونکو 28 کلنې فضیلت مشال ریډیو ته وویل چې د 15 میاشت لور یې د شری رنسکار ده ولی هغه یې پرنس پوه نه وه او له اوږدې مودې راهسې یې ماشومه د کړاو سره مخ ده.
ما ته پته نه وه چې دا شری دی خو هغه خواښ مې وی چې کېدی شي دا شری یې ځکه چې هغې ته به وه او وی چې د نغنم بهم ساتي هغوی راته دا دغه وکړو چې دا به په خپله کمره کې به بندوي او لکه مطلب نور واړه به ورته نه پرېږدي ځکه چې دا بیا نور وړو ته هم لګي که نه دغه دغه دی نو هغې نه پوهېږم چې دا داسې دا به شری یي. نو
دا چې د خسري رنځ وجوهات او علامات څه دي په اړه یې پېښور کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون ډاکټر اظهار الله مشال ریډیو ته وویل چې خسره یو وبا ده چې د یو تن نه بل ته لګي او د دې وبا ښکار مریض د تیزې تبې سره په ټول وجود دانې هم راخیږي. اظهار الله ډاکټر دا هم وویل چې باید خسرې ځپلې تن زیات پریس او آرام وکړي ځکه چې په باقاعده توګه خیال نه ساتلو سره د دې رنځنا ژوند ته خطره هم کېدای شي.
خسره یعنی میزل چې کوم دی د نن سبا ماشومانو کې زیاته شوې ده او د دې علامات چې کوم دی نو هغه د تب راتلل د دې سره پوزه بیدل د دې سره سره سترګې سرې کېدل او په وجود باندې سپین سپین یا سره سره دانې راخېتل چې کوم دی دا د میزلز علامات دي یعنی د خسرې علامات دي. دا د ماشومانو نه بل ماشوم ته هم لګي او د دې سره احتیاط ځکه پکاري چې کله نه کله د دې سره سینه هم خراب شي او زیات تر مرګونه چې واقع کیږي یا په اسپیټال کې د داخلي وجه چې جوړیږي نو هغه هم دای چې دا ماشوم سینه خراب شي د پوزه ډیر زیات بیږي او دغه حالت نورم خراب شي.
خیبر پختونخوا کې د صحت د محکمې د حفاظتي ټکو پروګرام ترجمان اسد ضیا مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا کې د شری لوجې په زیاتو ځپلې شو یو لسی زلو کې د مې د شلمې نه د خسري مهنوي مهم پیل کړي چې تر شپږو ورځو به جاری وي. په دغه زلو کې سوابه کرک بنو ډیر اسماعیل خان ټانک کوس او بردیر ملکن او نوخار شامل دي او دا چې مهم کې 8,20,000 ماشومانو ته د خسرې نه د مخنیوي د ټیکې لګولو هدف ټاکلی شوی.
پا
پدی کی چکم معشمان تا ٹکی لگی نو داغی عمر چکم دے نو شپگ میاش تو نوالا تر یو کم شپیتو میاش تو پورے چکم معشمان دی دا چکم ضلعوں کی دا کمپین دے نو ددی انتخاب منگ پدی ڈول کڑو چی دا کم ضلعوں دا شری زیاتر کیسونه رپورٹ شیو نو دا اغي چکم ریکارڈ من سر راغی نو دا اغي په بیس باندې بیا مون دا ضلعی سلیکټ کړی او په اغي کی دا شپږ ورځی کمپین چکم دی نو دا پای کی مون پلان کو کم چی دا پروینشل آفس نه دل تک کم زمونږ ډاکټران صاحبان دی او زمونږ ټیمز دی هغه تلی دی باقی دی هلته مانیټرینګ کیږي
خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې چارواکي وایي چې د خسرې په ضد د شروع مهم په میاد کې فرختیا هم کېدای شي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان حکومت په مارچ کې اعلان کړو چې د سرکاري سکولونو هغه ټول استادان به لدندو لري کوي چې ډیوټي نه کوي. حکومت ادا هم ویلو چې د دغه استادانو پر ځای به په قراردادي توګه نور خون کې اخلي. تر دې وړاندې د بلوچستان زیاتره حکومتونو له راتګ سره سم د تعلیم بهتره کولو اعلانونه کړي، خو دا مسله لا هم پر ځای پاتې ده. د اوسني حکومت لخوا په شوي اعلان دوه میاشتې تیرې شوې دي. پوښتنه دا ده چې آیا تر اوسه په دې اړه څه اقدامات شوي او کنا؟ آیا په بلوچستان کې د سرکاري سکولونو د غیر حاضرو ښوونکو د مسلې حل په همدې کې دی چې استادان له دندو لرې کړل شي او کنا؟ نورې هم سلارې شته دي. تر دې لا هم لومړی پوښتنه دا ده چې د دې استادانو د غیر حاضرۍ وجوهات څه دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
د بلوچستان حکومت وایي په صوبه کې د سرکاري سکولونو د غیر حاضر ښوونکو پر ضد یې کاروایی پیل کړې ده. د دوی په وینا تر اوسه یې له اتیا زرو څخه نږدې 2000 هغه ښوونکي په نښه کړي دي چې په مسلسله توګه به سکولونو ته نه ورتلل. دا له هغه وروسته ده چې د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي د مارچ میاشتې پر 15مه اعلان کړی و چې غیر حاضر اوسیدونکي استادان به له نوکریو لرې کوي او پر ځای به یې په قراردادي توګه نور کسان اخلي. د صوبایي حکومت ویاند شاهد رند د مئی پر یوشتمه مشال راډیو ته وویل لکه چې حکومت د حاضری نه ورکوونکو استادانو له نوکرۍ د لری کولو اعلان کړی دی، نو ډیر پکې حاضر شوی دی.
2000 ٹیچرز ابتدائی طور پہ آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے جو
کہ لومڑی سر کی 2000 داسی استادان پگو تکل سوی وو چی مسلسل با لسکولونو غیر حاضر وو. پا دوی کی زنو تا نوٹسو نور کل سوی وو او زنی معتل کل سوی وو او چا چی محکمی تا جواب نو ور کڑی تا حاوی تنخاگان بندی دی. سوک چی ڈیوٹی نکوی حاوی با لضروری کاغذی کاروائی وروستا لنوکری و لرکی جی او پردی کار روان دی. د بلوچستان د تعلیم محکمې د معلوماتو له مخې په یاد صوبه کې په مجموعي توګه 10,201 سرکاري سکولونه دي. په دې کې 11,118 پرایمري، 1,233 میډل او 1,186 های سکولونه دي. د یادې محکمې په وینا په دې سکولونو کې شاوخوا 3,300 غیر فعال دي چې لویه وجه یې د استادانو نه ورته ګڼل کیږي. په بلوچستان کې د سرکاري سکولونو د استادانو اتحادیې بلوچستان ګورنمنت ټیچرز اسوسیشن آئینی مشر مجیب الله غرشین مشال رډی ته وویل دوی په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ پوره کولو لپاره د حکومتي اقداماتو هرکلی کوي. خو د ده په وینا داسې اعلانونه تر دې وړاندې هم سوي، خو بیا هم دا مسله پر ځای پاتې ده. د ویل حکومت که په رښتیا هم د صوبې غیر فعال سکولونه فعالوي او معیار یې لوړول غواړي، نو د دې لپاره په دې نظام کې د بدلون ضرورت دی.
وجه دا ده چې دغه چې کوم غیر حاضره کسان دي، دا اکثریت دي یا د سیاسي پارټیانو سپورټران دي، هغو سپورټ تحصیل دي یا د منسټرانو د امپیګانو ایم پی سره اته ولس استادانه ټیچ او داغه په هړ کې. لیکن دغه چې دی دا دوی اوس دا وخت 2000 کسانو ته شو کازونه مرکړي دي، څو سسپینډ کړي هم دي، خو دا تر پای رسولای نسی. نو داغه وجه چې دا هغه دغه سیستم دی، نو وزیر اعلی یا حکومت برته مجبور سي آر ایم پی آر منسټر د خپل لري خلک برته بچاوي، برته راځي دا غوډ مداخلت په وجه دا لتیرو ډیرس کالو دا پریکټس بار بار سوي لیکن دا ناکام سوي دي.
حاضری ورکونکي استادان وای د دوی کوم همکاران چې ډیوټي نه تر سره کوي ل دې سره نه یوازې پر دوی بوج زیات سي بلکې پر کار او روحیه هم منفي اغیز کوي. اکرم موسی خیل د لورلای په شبوزی های سکول کې استاد دی. دی وای په کار ده چې په سکولونو کې هم د غیر حاضریو مسله د امنیتی ادارو په څیر وڅارل سي.
دا خو د یو مشین د پرزو په شان وي، لازمی خبره ده چې یو پرزه صحیح کار نه کوي د دې په ټوله اداره باندې اثرات لږي. په سکولونو کې 15% داسې استادان سته چې هغه له خپلو ذمواریانو څخه مخ اړوي، بې وخته به راځي او که په اداره کې موجود وي هغه رنګه خپله کارکردګي نه ښکاره کوي، په ایمانداري باندې خپل فرایض نه پوره کوي، یا بیا تر وخت له مخه له سکولو څخه وتل، له ادارې څخه وتل. نو دا رنګه خامخا سته چې نورې ادارې که د فوج وي که د پولیس وي که د بل وي، سپاغه کې د غیر حاضرۍ یا د کارکردګۍ یو معیار سته، خو په سکولونو کې تر اوسه پورې سرکار په دې نه دی رسېدلی چې د استاد د کارکردګۍ یو معیار قائم کړي.
بلوچستان نه یوازې د رقبې له پلوه د پاکستان تر ټولو لویه او د آبادۍ له پلوه تر ټولو وړه صوبه ده، خو دا صوبه د تعلیم په ډګر کې هم تر نورو ټولو صوبو وروسته ګڼل کېږي.
دا مشال ریډیو دا
پرون د سوات په جانزیب کالج کې د پښتو ژبې مشاعره وشوه چې د پښتو څانګې د زده کوونکو په ګډون ګڼو کسانو برخه پکې واخیسته. په مشاعره کې د کال غوره زده کوونکي شاعران هم وټاکل شول. د مشاعرې منتظمین وایي چې دا مشاعره د پښتو څانګې د کلنۍ زده کړو برخه ده چې پکې د پښتو ژبې نوي شاعران معرفي کول دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
پلار غزو ګوم نه نو چاته یې کاتو دو درې قدمه مخکې تلا او شاته یې کاتو. امیر صاحب علامات ته دوزخی بیانول، امیر صاحب علامات ته دوزخی بیانول، بیان یې ته دوزخ کو او ماته یې کاتو. امیر دردمن له برنه ورکوم چې راشي خپل کلام پیش کړي.
د سوات په ودودیال سیدی شریف کې د چارجیب کالج ګرش په زده کوونکو ترمنځ خوندوره مشاعره کې د پښتو څانګې زده کوونکو سره سره د نورو ډیپارټمنټ نه هم زده کوونکو شاعرانو برخه واغسته چې پکې یو زده کوونکی شاعر وایي:
درد د مجنونو ک لیلا په پسې هم دردی دا، ولی پتنګ بزان د حسن په شغلو پرې کوي، او حسې د هاغې شیرینې د عشلتن د فرحان، حسې د هاغې شیرینې د عشلتن د فرحان، فرحات ړوند دے خود سر دے جغرون پا بلچوبری کوی، او بلحا کسی دی عمر خان جڑنا ملٹوا، بلحا کسی دی عمر خان جڑنا ملٹوا، حسن بیاد چا کسی پاس فیلو پری کوی ملنا.
مشاعره کې جنکوز د کون کوم برخه واغسته. د باټینۍ څانګې اقرا وایي چې ښه خبره ده چې پیغلو ته هم د خپلو احساساتو د بیانولو موقع میلاو شو.
ناراضي خوبونه و مورجانې، زړه مې کوي دردونه و مورجانې، په زړه مې راوریږي مور مې نشته، په زړه مې راوریږي مور مې نشته، د سترګو اوښکې مې بهیږي مور مې نشته، او لاړو لاړو د مینې کورو زما وران شو، خدای ډېر مې یادېږي مور مې نشته. ځینې داسې جذبات دي چې هغه د مور د پاره وي، د خور د پاره وي، خویندو ورونو د پاره وي. نو زما چې کوم نظم وا خو د مور باره کې و، ځکه چې زما مور وفات شوې ده او د مور د پاره خو الفاظ کمی، خو بس ما د خپل سایډ نه راغونډ کړل او هغې کې مې دغه کړل، خپل جذبات ما ظاهر کړل خلکو ته، چې لکه د مور مینه څنګه وي او د مور موجودوالی چې هغه د انسان د پاره څنګه وي.
د مشاعرې تابعه کوونکی پښتو څانګې مشر پروفیسر عطاءالرحمن عطا وایي چې په پوهنتونو کې داسې مشاعرې کېږي، او جانزیب کالج کې هم د پوهنتون په رنګ بېلابېلې شعبې دي، ځکه دلته هم دغه روایت برقرار ساتلی شوی.
عموما زموږ سره په کالجونو یونیورسټیانو کې داسې ډېر لیکوالي، خو د هغې عمر کمی دی، هغې پېژنګلو نه، نو هغې ته په نورو غونډو کې دومره موقع نه میلاویږي. نو خاص کر د دې مقابلې یا د دې مشاعرې مقصد دا دی چې دغه شانتي لیکونکي او شاعران چې دي هغه مخې ته راشي. دا مشاعره چې د پوینټ آف د کالج یا پوینټ آف د کیمپس مشاعره چې دا په یونیورسيانو کې کیږي، په کالجونو کې نه کیږي. جانزیب کالج یوازینی کالج دی چې پوینټ آف د کالج په نوم باندې مشاعره کوي، او د کال د پاره په دې کې پوینټ آف د کالج په نوم باندې یو شاعر ټاکلې کیږي.
د مشاعرې مشر میلما او د مشاعرې جج لیکوال او شاعر عمایون مسعود وو چې د غوره درې زده کوونکو شاعرانو نمونه اعلان کړل، او په اخر کې ورته تعریفي سندونه هم ورکړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو پاړه په اونیز خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو خزو سره ویډیوئی مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروې اونیز خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 9:30 بجې په ریډیو تکراری واورئ.